د پینزو بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. په دې خبري غړی کې مهم رپورټونه ته ځای ورکړل شوی، نو که وخت لري را سره پاتې شي. په سر کې خبرونه درته زما همکار شاهین بنیره وړاندې کوي.
ستړم شړو میرے دے وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د سیاسي حرارت زیاتې دورستو حکومت او اپوزیشن ډلو دواړو د اسلام آباد په لور د لاریونونو اعلان کړی دی. د چین د بارونو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلی دی، او په داسې حال کې چې د یوکراین په ماریپول کې جګړه روانه ده، ناټو د روسیې د یرغل ودرولو لپاره د نورو ګامونو اخستو په اړه نن د یوې غونډې تابع کړی ده. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سیاسي حرارت زیاتېدو وروسته حکومت او اپوزیشن ډلو دواړو د اسلام آباد په لور د لاریونونو اعلان کړی دی. پاکستان جمهوری تحریک د مارچ په 23 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې له کبله د خار پر لور خپل لاریون ځنډولی دی. بلخوا د مسلم لیگ نون قافله د مارچ په 23 له کراچۍ څخه روانه شوې ده، او وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 20 نیټه په پریډ گراؤنڈ اسلام آباد کې د ویلوې جلسې اعلان کړی دی. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویان جلیل جان نن مشال لیډو ته وویل دوی خو د ګرانۍ پر ضد احتجاج کوي، خو نه پوهېږي چې حکومت د څه لپاره راوتلی دی.
زمونږ مارچ چې دی دا د درې میاشتو مخکې نه ټاکلی شوی دی، نو بیا صرف تاریخ مونږ بدل کړی دی. 23 مارچ ته وجه باقي خو حکومت تاسو وګورئ تصادم لاره حکومت اختیار کړی ده، خو نه پوهېږو موږ خو د حکومت خلاف جلسه کوو. حکومت د چا خلاف جلسه کوي؟
دا په داسې حال کې ده چې حکومت مخالف ډلو د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د پارلمان په سیکرټریټ کې د بې باورۍ تحریک جمع کړی دی. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلی دی. طالبانو د بارنو چارو وزارت ویان وایي د چین د بارنو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر سره لیدلی، او د بشري مرستو، اقتصادي ستونزو، په افغانستان کې د پانګونې د سرنګوالي ترڅنګ ورسره په مهمو مسلو خبرې کړې دي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر لیکلي چې چینایي پلاوی د طالبانو له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلي. د طالبانو له حاکمیت وروسته دا کابل ته د چین د بارنو چارو وزیر لومړنی سفر دی. د بلخي په وینا افغان لوري راغلي پلاوی ته د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې د پوره امنیت ډاډ ورکړی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویانو تر دا مهاله د سفر په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره کړي، خو وانګ یی داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ به یو ونه وروستو د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه وي. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په تخیل کې د پولي هغې خوا څخه د وسلوالو په ډزو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. امنیتي او استخباراتي چارواکو نن مشال لیډو ته وویل چې دا برید نن سهار په یو امنیتي پوست ترسره شوی، او د پاکستان امنیتي ځواکونو هم ځوابي ډزې کړي دي. چارواکي زیاتوي جوبل شوي سرتیري د بنو پوځي روغتون ته منتقل کړي دي. د برید ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړه جبر خواشینی څرګنده کړې، او ویلي دي چې د طالبانو دا اعلان د ښځو او جنکو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. اروپایي اتحادیې پرون په خبرپاڼه کې د طالب چارواکو هیله وکړه چې د افغانانو احساساتو ته درناوی ورکړي. د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د مارچ په 23 د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورته د جنکو پر مخ تړل شوي ټول ښوونځي پرانیزي، خو پرونې د دغه ښوونځیو تړل بیا وغځول. او په داسې حال کې چې د یوکراین په ماریپول کې جګړه روانه ده او وضع ترنګلې ده، ناټو د روسیې د یرغل ودرولو لپاره د نورو ګامونو اخستو په اړه نن یوه غونډه را جوړه کړې ده. دا وروستو له هغې ده چې امریکا وویل د روسیې د ځواکونو څخه ځینې په جنګي جرمونو کې ککړ پاتې شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې ورته په لاس ورغلي معلوماتو پر اساس اعلان کوي چې د روسیې ځواکونو غړیو په یوکراین کې جنګي جرمونه کړي دي. بلینکن دا بیان د ولسمشر جو بایدن سره په شریکه اروپا ته د سفر پر مهال جاری کړی دی. ولسمشر بایدن پرون برسلز ته رسیدلی چرته چې بنن د ناټو په غیر معمولي غونډه کې شریکیږي. سپینې ماڼۍ ویلي چې له دغه فورم څخه به په روسیې د نورو بندیزونو اعلان هم کوي. دا و د دې وخت خبرونه.
زما همکار شاهین بنیرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. پاکستان جمهوری غورځنګ د مارچ په 26مه اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. واکمن ګوند هم یو ورځ وروسته ورته مظاهره کوي. په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو په نظر اخیسته
مظاهره خدای څخه ښکاري چې دا لوبه چې کومه ده نه ده عمران خان سي بلاس نه وتی ده. خبره ده چې اوس هم کم از کم د عوامي پرشر چې کوم دی د دې اچولو د غیولار دی سره پاتې شته.
د خیبر پختونخوا حکومت د جماعتونو خطیبانو ته میاشتنی وظیفه ټاکلې. په اړه د پیښور د وی مدرسې مشر مولانا ارشد علي وای
کچره دا په خلوص نیت باندې حکومت دا اقدام وی نو بیا په ډیره بهتره ده. او کچره نه سی او سیاسي هغه وی د مذهب نوم بدې استعمالي او
په یو ډیر شم مارچ د خیبر پختونخوا په تل سوزلو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. عام ولس له دغو انتخاباتو سره ملري د سوات یو وسودین کې نه به وره
نو به دا بلدیاتی الیکشن چکم دے ماتم اشی اوکیل خاریگی اور زکا چی پدی ملک چکم زمینی حقائق دیا گا زمینی حقائق 70 سال پوری منگ پستر گبانی سونی لی دو
دیوش پر نور رپورٹنو ترسنگ با دا ہم وره چی نن دا نری رنز یا دا ٹی بی نری والا ورس منزل کی گی نو که وقت لاره را سر پاتشه. بیلا بیلو سیاسی گوندونو د اسلام آباد پر لور خپل هغه اعلان کړی لاریون بیا پیل کړی کوم چې د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د مارچ په درویشتمه نیټه په اسلام آباد کې د جلسې لپاره اعلان شو. خو په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په وجه یې پلان بدل کړو. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 26مه نیټه د اسلام آباد په پریډ گراؤنډ کې د یوې لویې جلسې لپاره د ولس ته رابللو اعلان کړی دی او نن یې هم په دغه اړه تازه ویډیو بیان جاری کړی دی. پاکستان جمهوری تحریک کې شامل ګوندونه وایي دوی خود حکومت پر ضد لاریون کوي. نو حکومت بیا د چا خلاف جلسه کوي؟ خو وزیر اعظم عمران خان په هغه باندې د عدم اعتماد په لړ کې په اپوزیشن تور پورې کړی چې د پارلمان غړي د عدم اعتماد لپاره په پیسو اخیستي دي او په دې وجه د ولس اسلام آباد ته راشي چې وښایي چې ګڼ خلک د هغه سره ملګري دي. نو تفصیل له پېښوره غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوندونو سیاستوال وایي په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په وجه یې د اسلام آباد په لور په 3 مارچ د لاریون پلان بدل کړو او اوس به دوی د مارچ په 26مه نیټه اسلام آباد ته رسي. په دغه لړ کې د مارچ په 3 نیټه د جمعیت علماء اسلام په قافله د کراچۍ نه د اسلام آباد په لور را روانه شوه او د مسلم لیگ نون قافله د مارچ په 3 نیټه له کراچۍ څخه را روانه شوې ده. د جمعیت علماء اسلام په ویان جلیل جان وایي د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن به د مارچ په 26 نیټه له ډیرا اسماعیل خان د اسلام آباد په لور روانيږي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 26 نیټه په پریډ ګراوند اسلام آباد کې د یوې لوی جلسې اعلان کړی دی. د جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ګرانۍ په لړ کې د حکومت په ضد د جلسې اعلان کړی دی خو حکومت دی واضح کړی چې دوی د چا خلاف جلسه کوي.
صدام لاړه چې د حکومت اختیار کړی دا موږ مارچ دې دا د درنه شمخ کنه تاسو شوی دی نو بیا صرف تاریخ موږ بدل کړی دی 3 مارچ هو یا باقی خو حکومت تاسو وګوري چې کله حکومت د ایوان اکثریت لاس نه لاړو هغه بیا د عوامي خلکو ته هغه کچھ تاسو راشي حکومت مظاهره وکړي او خلک
خود مارچ په 3 نیټه د وزیر اعظم عمران خان لخوا د اسلام آباد د جلسې په اړه په خبر شوی ویډیوي بیان کې هغه په اسلام آباد کې د واکمن ګوند د جلسې د مقصد په اړه دا ډول خبري اترې کړې دي. دا د دې لپاره راوځي شوې دي چې د پارلمان د غړو زمير په پیسو واخلي. زه غواړم چې زما ټول قام ما سره په 26مه د دې پیغام لپاره راووزی چې مونږ د بدای سره ملګری نه یو بلکې خلاف یو. د خبریال او سیړونکو محمود جان بابر نمی د حکومت د رانسکورولو او د حکومت د بچکولو لپاره د عدم اعتماد ترڅنګ د جلسو جلوسونو د معاملاتو په اړه پوښتنه وکړه نو په جواب کې هغه وویل
عمران خان صاحب او د نورو مشرانو یو بل سره تګ را تګ وغینه دی یو بل بیلې دل اغه ټولی خبرې چې تاسو ګوري نو بظاهر خدای څخه ښکاري چې دا لوبه چې کوم ده نه ده عمران خان صاحب د لاس نه وتی ده. خبره ده چې اوس هم کم از کم دا عوامی پریشر چې کم دی د دې اچولو د یو لار دی سر پاتې شته، نو بظاهر دا څه ښکاري چې دوی به دا لار به هم استعمالوي او دې سره به دوی پیغام ورکوي که دا حکومت ختمیږي او موږ واپس سړک ته ځو نو دا کار موږ په ټول پاکستان کې به جاری ساتلی هم شو. کار حکومت به راځي نو موږ دا هم کولی شو، او که چا هم زموږ په لرې کولو کې څه کردار ادا کړی وي نو بیا به موږ هغې ته هم مشکلات جوړو. نو په هغې کې سیاسي خلک هم شته او زما خیال دی سرکاري خلک هم پکې سناسه شته.
د قومي اسمبلۍ غونډه د مارچ په 15مه نیټه رابللې شوې ده، خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په لاهور کې د مارچ په 13مه نیټه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا اختیار د اسمبلۍ د سپیکر سره دی چې هغه کله د عدم اعتماد تحریک ته په اسمبلۍ کې د وړاندې کولو زی ورکوي. دا چې په کومه ورځ دا تحریک اسمبلۍ ته راشي نو د دریو ورځو نه تر اوو ورځو پورې په اسمبلۍ کې د دې وړاندې کول لازم دي. دا به کله وړاندې کیږي؟ په شپږشتم یا اتیشتم دا به سپیکر ته معلومه وي، خو په 15مه به یوازې د خیر دعا کیږي. که یو خواته د اسلام آباد په لور د لاریونونو هلې ځلې روانې دي، نو بل اړخ ته په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد د کامیابولو یا ناکامولو لپاره د حکمران ګوند او د حزبي اختلاف د ګوندونو هلې ځلې او سلا مشورې هم روانې دي. په دې روانو تودو سیاسي حالاتو کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په اسلام آباد کې د حکومت او اپوزیشن د جلسو جلوسونو پر مهال د ممکنه ټکراو د مخنیوي لپاره په سپریم کورټ کې یو کیس هم درج کړی شوی دی، او د مارچ د 13مې نیټې نه د سپریم کورټ لارجر بینچ د دغې مقدمې سماعت هم کوي.
و همدل چې اپوزیشن ګوندونه له عمران خان د استعفا د ورکولو غوښتنه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا وایي که حکومت یې وي او که نه اپوزیشن ډلو ته به ان آر او نه ورکوي. عمران خان وایي استعفا هم نه ورکوي او مقابله به کوي. اپوزیشن ډلې وایي ډېر زر به عمران خان د وزیر اعظمۍ نه لرې کړي. شنونکي وایي عمران خان سره درې لارې دي، یا به استعفا ورکوي، یا به آرمي چیف بدلوي، او یا به د عدالت نه د خپل حکومت بچ کولو لپاره ریلیف یا کومک غواړي. د اپوزیشن ډلو په درخواست د عدم اعتماد تحریک لپاره د قومي اسمبلۍ غونډه د مارچ په 15مه بلل شوې ده، ولې اپوزیشن په 16مه او حکومت په 20 مارچ اسلام آباد کې د جلسو اعلانونه هم کړي دي. د دې ټولو موضوعاتو تفصیل د شاهنواز ترکزي په رپورټ کې.
د قومي اسمبلۍ سبانۍ د مارچ په 15مه غونډه کومه چې د اپوزیشن په درخواست رابلل شوې، د رانږدې کېدو سره سم د اپوزیشن او حکومت لخوا په بیانونو کې توندې راغلي. وزیر اعظم عمران خان وایي نه خو به استعفا ورکوي نه به میدان پرېږدي، بلکې وایي د مارچ په 20مه به اپوزیشن ته سرپرایز ورکوي. بلخوا اپوزیشن ډلې وایي د دوی سره د عدم اعتماد د کامیابولو لپاره تنان پوره دي، او عمران خان به د وزیر اعظم نه اخوا کې سرپرایز منه داسې کار یا خبر او یا کوم عمل چې ډېر زیات حیرانوونکی وي. د پاکستاني رسنیو د خبرونو تر مخې داسې ګونګوسې هم دي چې ګنې وزیر اعظم عمران خان به استعفا ورکړي، نو د دغه خبرې سپیناوي عمران خان په خپل د مارچ په 13مه په اسلام آباد کې د میډیا د ځینو کارکونکو سره د ملاقات په وخت کړی دی. په دغه ملاقات کې د 92 نیوز په نوم د یو نجی ټي وي چینل خبریال عمران وسیم هم شامل و. د عمران وسیم په وینا چې عمران خان نه د استعفا پوښتنه هم وشوه، دی وایي عمران خان دا ځواب ورکړ چې زه ول استعفا ورکړم، زه نه پوهېږم چې ما ته د استعفا خبره ولې کېږي او غوښتنه یې ولې کېږي. زه خو تر اخري بال پورې لوبه کوونکی یم، تر اوسه خو مقابله هم نه ده شروع، استعفا څنګه ورکړم؟ عمران وسیم دا خبرې په خپل یوټیوب چینل په یو ویډیو کې خورې کړي دي او زیاته کړې ده چې عمران خان د یو پوښتنې په ځواب کې دا هم ویلي که حکومت لاړ هم شي نو په هیڅ ډول به اپوزیشن ته ان آر او ورنکي. ان آر او معنی دا چې تاوتریخوالی ختمول، او داسې چې دواړه فریقه په خپل منځ کې په ځینو خبرو سره سلا کېدل. هم د مارچ په 13مه ځینې حکومتي وزیران د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې د متحده قومي مومنټ د مشرانو سره هم لیدلي. متحده قومي مومنټ د تحریک انصاف واکمن ګوند سره په حکومت کې اتحادي ډله ده، خو تر هغې وروسته چې اپوزیشن عدم اعتماد راوړو لپاره کوششونه شروع کړل، د دې ډلې په شمول یې ځینې نور ډلې هم د ځان سره کړې او ګونګوسې دي چې ګنې ایم کې هم به د عدم اعتماد په سر د اپوزیشن ډلو سره ودرېږي. په دې ملاقات کې د جیو ټي وی د ویبپاڼې د 13مه مارچ خبر تر مخې ایم کیو هم حکومتي وزیرانو ته تجویز ورکړی وزیر اعظم عمران خان دے خپل ځان په ځای کوم بل تن هم د تحریک انصاف وزیر اعظم وټاکي، ممکن ده چې حکومتي اتحادی ډلې کوم مثبت فیصله وکړي. د وزیر اعظم عمران خان دا خبره چې د مارچ په 28مه سرپرایز ورکوي، نو دا کوم رقم سرپرایز کیدی شي؟ صحافی او تجزیه کار طارق افاق مشاد رډیو ته د مارچ په 28مه وویل د عمران خان سره درې ممکنه ګامونه داسې شته چې ګنی هغه په سرپرایز کې راځي.
نو هغه خو استفاده چې دغه نه انکار کړی دی. دوی مپانا جے کم دے اگر سر دغه د چیرې د پورت سربراه جے کم دے آرمی چیف دا بر طرف کې خپل د خوخي آرمی چیف راولي، او دریم شی جے کم دے نو هغه بیا د چیرې کورټ کې جے کم دی دا ریفرنس دا ایر کړه دے ریفرنس کې جے کم نه غته ریلیف ملو شي.
بل خو په ملاقات کې د پاکستان پیپلز ګون اپوزیشن رلی مشر بلاول بوټو زرداری هم د مارچ په 28مه جلسې ته خپل وینا کې ویلي، موجوده حکومت نه خو بلدیاتی انتخاباتو کې ګټه کړي او نه یې زمینی انتخابات ګټلي، نور تخپل حال معلوم دی. بلاول بوټو زرداری ویلي عمران خان دی په 28 مارچ اسلام آباد کې جلسې نه کوي، بلکې سملې ته د عدم اعتماد د بچ کېدو لپاره پوره غړي راولي. نوموړي زیاته کړي موجوده حکومت کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د رپورټونو سره سم پاکستان کې مالی درغلې ډېر زیاتې شوې او د پاکستان درجه ډېره لاندې تللې ده. د مارچ په 28مه وزیر اعظم عمران خان په یو ویډیو پیغام کې چې د پاکستان د سرکاري ټي وي چینل لخوا هم نشر شوی، په کې ملکی وګړو ته ویلي باید د مارچ په 28مه اسلام آباد ته د تحریک انصاف ګوند جلسې لورشي، او په دغه پیغام کې د همیشه په شان د اپوزیشن ډلو ځینې مشران د غلاګرو او یا غلا کوونکو په نوم یاد کړل. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
دا مشال رادیو دا خبری گڑی آوری کوربه مو ز نجیب آمیره. دا خیبر پختونخوا حکومت پر ټول صوبه کې د جماعتون و مولا امامان تا دا میاشتنی و وظیفو ورکول پیل کردی دی. دا کوهارت زلی دا پرمختیا لپاره دا مشاورتی کمیټه مشر او په صوبه اسمبلی کې دا حکمران گون پاکستان تحریک انصاف غړی ضیا الله بنګش وایي چې روانه اونۍ په دې ضلع کې شپږو سوو خطیبانو ته وظیفې ورکړې دي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ پر دې پروګرام نیوکې کوي او وایي چې حکومت ته ملا امامانو د مالی مرستو په ترڅ کې سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سیمې ځینې دیني عالمان بیا د حکومت لخوا د اړمنو ملا امامانو لاسنیوی یو ښه اقدام بولي، خو زیاتوي چې دا کار باید د سیاسي اهدافو پاک او پر مستقلو بنیادو نوشي. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچا په رپورت کې.
د کوارد ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې ډی ډیک مشر او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړي ضیا الله بنګش د مارچ پر 28مه مشال ریډیو ته وویل حکومت د صوبې په ټولو ضلعو کې د جماعتونو هغو ملا امامانو ته چې د اوقافو له محکمې سره راجستر دي د میاشتې په سر د 1000 روپو ورکول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه د مارچ پر 28مه د کوارد د بیلابیلو سیمو د جماعتونو شپږو سو خطیبانو ته د وظیفو ورکولو چارې بشپړې کړې.
هر جماعت کمرنا کرام تھا 10,000 روپئے وظائف مقرر شی ہوئے. لاسٹ 3 منتھس والا تقریباً 30,000 روپئے چیکنا کوہاٹ کے 600 کسانوں تمہ چیکنا ویرکو بائی ہینڈ آئی تم ویرکو اور دا ہر 3 مہینے بعد ہوتا 30,000 روپئے رسیو کم چاوا رجسٹریشن شوے دے محکمہ اوقاف سرا نوغی ټول تا دا پیسې حکومت طرف ته ملوي. کمنس کې ورکه چونکه هغه کرونا حالات کلرا دن بیا ټیم کې حکومت فنڈنگ مننګ مسئلے جوړ شوی د دې بجټ کې به دا شی دوباره اناونس شو. دا نه زیاره به دا یو سلو شی به باندې دا کنټینیو پروسس دی.
پاکستان ایکسپریس ٹریبیون رسپانې د مارچ پر 28مه په یو رپورٹ کې ویلي د خیبر پختونخوا حکومت د جماعتونو پر ملا امامانو د میاشتنیو اعزازیو ویشلو لپاره د روان مالی کال په بودیجه کې 2.6 ارب روپۍ بیل کړي دي. د رپورٹ تر مخه دا پیسې به د 40,655 خطیبانو تر څنګ په صوبه کې د میاشتو لګکیو مشرانو ته هم ورکول کیږي. پر رپورٹ کې همداراز راغلی حکومت تر دې د ما پر 2,613 ملا امامانو او د پام وړ شمیر اقلیتي مشرانو د 80 میلیونه روپو په اندازه مالی مرستې ویشلې دي. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف پر ملا امامانو د مالی مرستو ویشلو پروسه په داسې وخت کې تیزه کړې چې له یوې خوا د مارچ پر یو دیرشمه د دې صوبې په 13 ضلعو کې بلدیتی ټاکنې کیږي، نو بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د مشر او د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. همدې موضوع ته په اشاره په پیښور کې د جامعه اشرفیه محتمم مولانا ارشد علی قریشی د مارچ پر درویشتمه مشال لیډو ته وویل د ملا امامانو لپاره د حکومتي اعزازیو خبره تر ډیره نمایشي او سیاسي ده.
عبادتګاهونه چې څومره دي، جماعتونه دي یا مدارس دي، نو د دوی سرپرستی کول یا د عبادتګاهونو سره وابسته چې کوم خلک وي، نو د هغوی د ضرورتو خیال ساتل دا خو د ریاست ذمہ داری ده. کچره دا په خلوص نیت باندې حکومت دا اقدام وي نو بیا خو ډیره بهتره ده. او کچره نه اسی او سیاسي هغه وي د مذهب نوم بدې استعمالې او د دې پسند مونږ بیا باغ بند کوي دي. سي زما خل اکثر خلکو دا ریفیوز کړي هم دي سی او سیاسي تور باندې اخباراتو کې او په میډیا کې وینا راشي. دادا جی حکومت خپل کارندگانو په ذریعه سره جماعتونو چې کوم ائمه دي نو دا هغه نمونه لیکلي دي، لیکن هغه نفس بیا څه پته نه ده لګیدلی.
د ملکن ډیویژن لپاره د وفاق المدارس العربیه کوارډینیټر د سوات مولانا صدیق احمد بیا له ملا مېمانو سره د حکومتي مرستو د پروګرام ستاینه کوي، خو دوی هم وایي چې دا کار باید سیاسي اړخ ونه لري.
دا خو زمونږ صوبائی حکومت د ډیر وړاندې نه دی اعلان کړو، بیا یې په امامانو صاحبانو په بینکونو کې اکاؤنټونو کلو کړل، خو تر اوسه پورې په هغه باندې هیڅ قسمه عمل درآمد نه شوی. اوس دیو اعلان کړی دی، نو په داسې موقع باندې دا اعلان یقینا دا خبره هم د سیاسي جماعتونو قابل غور ده چې بای آیا دا ته د سیاسي رشوت په تور باندې استعمالوي. دا پیسې دا خو ته مخکې ورکولی شوې، خو بهرحال اوس هم کو کې نو خبره ده. بعض علما به دي شي چې هغه حقیقتا ضرورتمند دي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیا وایي د ملا امامانو لپاره د اعزازیو تر مقررولو هم زیاته اهمه موضوع د جماعتونو او دینی مدرسو غیر سیاسي کول دي.
ټول سیاسي جماعتونه په اعتماد کې اوستل پکارو، ځکه چې د سرکار د طرف نه چې پیسې اوزی ظاهره خبره ده کو دا بیا د سرکار ملازمان ګڼل شي، نو دا په مستقلو بنیادونو باندې د سرکار ملازمت کوي او کنا دا دوی یو سیاسي مقصد د پاره استعمالول غواړي. دا دینی مرکزونه د سیاست د پاره استعمالېږي، په کاردار چې دا غي مخنیوي وشي. دا جماعتونه خود سرکار ملکیت نه لري، دا خود اولس ملکیت ته، یعنی اولس مکه ور کړی دی، اولس جماعتونه جوړ کړی دی، اولس خصمانه کوي سره د امام د تنخوا یا د امام د اړې. نو عوامي نېشنل پارټي دا غني چې دا سې قسم لا جذباتي سیاسي منصوبه د خزانه د فیسې زیاده.
د کوارد د ډی ډیک چیرمن او د خبر پختونخوا په اسمبلی کې له همدې سیمې د تحریک انصاف غړي ضیا الله بنگش له مشال لیډو سره په خبرو کې د ملا امامانو لپاره د حکومت د میاشتنۍ وظیفو پر پروګرام د اپوزیشن نیوکه رد کړي. د وویل د سیاست هدف یې د خلکو په تیر د ټولنې د اړمنو کسانو خدمت کول دي. په نوی وخت کې داسې رپورټونه هم خپاره شوې چې خیل جمعیت العلماء اسلام فیډل سره اړه لرونکو ملا امامانو وار لمخه له حکومتي وظیفو اخیستلو انکار کړی دی. د ډلې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت چپکولو لپاره وخت په وخت لانګ مارچونه کړي او اوس مهال د پاکستان جمهوریت غورځنګ تر چتر لاندې حکومت مخالفه مبارزه مخته وړي.
دا مشال رادیو دا اوسم یو بل رپورټ. د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د مارچ په 13مه بلدیاتي انتخابات کېدونکي دي چې په کې د ملاکن ډیویژن 9 ضلعې هم شامل دي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ټولو ځایونو کې جلسې او غونډې روانې دي چې سوات ضلع هم پکې شامل ده. دا چې د سوات ولس له بلدیاتي نمائندګانو سره هم لري، په دې اړه د مشال لیډو خبریال نیاز احمد خان له ځینو خلکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لېږلې ده.
په بلدیاتی نظام کې د هر وارد په کچه درې جنرال کونسلران د ښځو، مزدورانو، کزلمو او کوم ځای چې اقلیت وي یو سیټ مختص شوی. د ملکن ډیویژن تحصیلي بابوزی میر او نورو نمائندګانو په اړه د منګوري خار باستنن وایي.
زمانوں پر در خالق تے
سکار گوی
زر گاڑے چلو ہاں
تے کم سی گئے
دسنگ اٹھے جمنگلا اس سو کار نہ نہ کئی بس باز دا کان سر ہاں جنگ گئی جے وقت بھگوں کو واڑیر گئی کار نہ ہمنگ داڑیر گئی
عمران خان نمرے جی ہت کیس ڈیو مالے بسر جی خدا ویزا رکشی رور یما کنا ہا لگا 24 گھنٹے دا روڈ بلاک نو منگا چھرا دا جنازگاہ دا لسڑ جی درشی بل دنی گل دا روڈ بنی نو رش دیر سے واشے درشت لا سمگ مزدوری نہ شکوالے منگا دا وای چھرا دا جنازگاہ روڈ دی ون ویشی
منگولی شادری وتکی پوخانے ناظم شیرالم کا کوی چې تیر بل دی دین انتخاباتو کې هم سخاص طریقېتی کولو نه وشوي زکه د پکې اوس حصہ نه داغسته دی وای نمائندگانو ته اختیار نه ورکوي
نو به دا بل دی دین الیکشن چې کوم دی ماته ماشي او کېل خارېږي او زکه چې په دې ملک چې کوم زمینی حقایق دی هغه زمینی حقایق 70 سال پورې موږ پستر ګبانې سونه لیدو مسجد زمنګ د منګوري خار کې چې کوم دی تکلیفات دي او هغه تکلیفات چې کوم دی د ټولو په مخ کې دي چې د ګندګۍ څخه حل د صفایي څخه حل
د منګوري اقلیت سره تعلق لرونکي زلمه همیش کومار وای چې دوی خو عام وټوم ورکوي خو د اقلیت لپاره هم خپل مشر ټاکي او دوی دغه تمه لري چې د اقلیتو مسلې به مقامي نماینده حل کوي
د ماینارټي چې ته یو په معاشره کې یو خپل مشر ملو شنو دا هغه د پر ډیر ښه خبر ده ول چې هغه ډایرک هغه پسې تلی شي خپل مسله ورته ویلې شي بل دا خبر ده چې ماینارټي کینډیډیټ د ماینارټي مسلو نه به خبرې جي نو دا لوکل ګورنمنټ کې زموږ سره یو ډیر ښه دغه دې چې دوپه کې د اقلیت ووټو می خو درې
په سواد کې دا وخت وو تحصیلونو کې سشپک 50 تنان د یو میر او شپک تحصیلونو چیرمن لپاره د پارټي په کچه په مقابله کې دي د ترڅنګ د شپک نوی وارډون لپاره په سلګونو امیدواران د کونسل په کچه انتخاباتو کې برخه اخلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال ترڅنګ وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو اتسلويختمه غونډه پرون پای ته ورسیده د غونډې موضوع د یووالي انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول و چې د 50 اسلامي هیوادونو په راستازو سربیره د یو شمیر نورو هیوادونو نړیوالو ادارو استازو هم د مبصرینو په حیث پکې ګډون وکړ پرون د دې غونډې په پای کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم توها او د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ګډې خبري غونډې ته په وینا کې د نور موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د مرستو پر ټینګار هم خبرې وکړې په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبريال گوهر مسید راکوي
د غونډې سرته رسیدو نه پس د پاکستان بیرانو چارو وزیر شاه محمود قریشي او او آی سی سیکرټری حسین ابراهیم طه ګډه خبري غونډه وکړه په دې مهال د او آی سی سیکرټری ابراهیم طه وویل چې د افغانستان د استازي تر ټاکنې وروسته هغه د افغانستان سفر کړي او فند جوړ کړي شوی دی دا هم وویل چې د نایجیریا له اړخه د افغانستان د بشري مرستو د پاره $1 million فند ترلاسه شوی دی دریمیشت مخکې مونږه دا فیصله وکړه چې د افغانستان د پاره په خصوصي توګه یو سفیر وټکو او هغه ټکنې نن ګټورې دي ځکه چې مونږه په افغانستان کې د هغه سفیر ترخوا لاندې د افغان اولس لپاره یو فند جوړ کړی دی او د دغه فند د پاره تر اوسه پورې د نایجیریا نه $1 million مرستې ترلاسه شوې دي او زه باور لرم چې په دغه شان نورې مرستې به زر ترلاسه شي خبری غونډې ته د پاکستان د بیرانو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې په کشمیر او فلسطین کې د بشري حقوقو سپکاوی کیږي او په دې اړه به اسلامي هیوادونه غږ پورته کوي د کشمیر په اړه په خصوصي توګه شاه محمود قریشی ساده سي وویل مونګه په ګډای و منصوبه جوړ کړی دا چې بیلا بیل ممبر هیوادونه به وخت نا وخت غونډه کوي او د کشمیر پښتون زبا بحثونه کوي او مونګه د کشمیر په اړه یو خصوصي سفیر ټکنو سره یو آزاد بشري حقوقو کمیسون هم جوړولو منصوبه ده د یادونه ور دی چې او آی سی د مسلمان هوادونو هغه سازمان دی چې په کال 1998 کې په دې بنیاد جوړ شو چې د با پنړی کې د مسلمان هوادونو ستونزې ختمولو کې هلې ځلې کوي. د او آی سی په دې دوه ورځنۍ غونډه کې 800 استازو ګډون کړي وو چې پکې د سیاست، امنیت، بشری ستونزو، ټولنیزو حالاتو، اسلامو فوبیا، ترهګرۍ په شمول پریوش میر معاملو شاوخوا یو سل شل قراردادونه منظور کړل شوی دی. په بل اړخ څېړونکي وایي چې او آی سی هغه کردار په مجموعي توګه پوره کړی نه دی چې په کم ډول د اسلامي هیوادونو ستونزې په ګډه ورکول پکار دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ګوهر مسید د رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. 5:30 شوي دي. شاهین بنیرای هم په سټوډیو کې دی. تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د سیاسي حرارت زیاتېدو وروسته حکومت او اپوزیشن ډلو دواړو د اسلام آباد په لور د لاریونونو اعلان کړی دی. پاکستان جمهوریت تحریک د مارچ په 23 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې له کبله د ښار پر لور خپل لاریون ځنډولی و چې اوس به دغه لاریون په 26 مارچ ترسره کیږي. بلخوا مسلم لیگ نن قافله د مارچ په 23 له کراچۍ څخه روانه شوې ده او وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 26 نیټه په پریډ ګراوند اسلام آباد کې د یوې لوی جلسې اعلان کړی دی. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلی. طالبانو د بارنو چارو وزارت ویان وایي د چین د بارنو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر سره لیدلی او د بشری مرستو او اقتصادي ستونزو په افغانستان کې د پانګونې د سرنګوالي ترڅنګ ورسره په مهمو مسایلو خبرې کړې دي. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په تخیل کې د پولي هغه خوا څخه د وسلوالو په ډزو کې 3 امنیتي سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا جوبل شوي سرتیري د بنو پوځي روغتون ته منتقل کړي دي. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو د زده کړو د محنوي په اړه د طالبانو پر پریکړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبانو د اعلان د ښځو او جنکو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې بعد د مارچ په 23 د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورته د جنکو پر مخ تړل شوي ټول ښوونځي پرانیزي، خو پرونې د دغه ښوونځیو تړل بیا وغځول. په داسې حال کې چې د یوکرین په ماریپول کې جګړه روانه ده او وضع ترنګلې ده، ناټو د روسیې د یرغل ودرولو لپاره د نورو ګامونو اخستو په اړه نن د یوې غونډې تابع کړې ده.
د خبرنو لنډیز درته شاهین بنیري وړاندې کوو. اوریدونکو، په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه راسره دي، نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ. روسیا چې پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځو هیوادونو د سختو بندیزونو له کبله له فشار سره مخامخ ده، وایي چې نور غیر دوستو هیوادونو ته خپل ګاز یوازې پر روسیې روبلو پلوري. بلخوا اروپایي هیوادونو ویلي چې د روسیې د دې پریکړې په اړه به خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت پوره شوه او روسي ځواکونه هلته لا هم له خنډ سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال د عصمت ساروان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خنډو ځنډ سره مخامخ دی، د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه وویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. پوتین پرون چهارشنبه په یو خبري غونډه کې وویل دا نوې پریکړه به له همدې رواني اونۍ څخه عملي شي. د په عیني حال کې وویل چې هغو هیوادونو ته چې روسیا د قرارداد پر اساس ورباندې ګاز پلوري، له موجودو قراردادونو سره سم د ګاز انتقال دوام کوي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د اروپایي اتحادیې د یو جګپولي چارواکي په قول ویلي چې له روسیې څخه په روبلو د ګازو د رانیولو موضوع د بحث وړ ده. له بلې خوا د جرمني د اقتصاد وزیر رابرټ هابک ویلي چې د پوتین د غوښتنه د قرارداد خلاف ده. د اوسنیو قراردادونو له مخې اروپایي هیوادونه له روسیې څخه ګاز په ډالر رانیسي. ښاغلی هابک هم دراز وویل د روسیې پریکړې ته د احتمالي ځواب په اړه به له خپلو اروپایي شریکانو سره خبرې وکړي. روسیا په نړۍ کې د غازو تر ټولو سترې زیرمې لري او اکثره اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول په ژمي کې د روسیې غازو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین لمځکي هوا او اوبو پراخ یرغل پیل کړ، ګڼو اروپایي هیوادونو د روسیې خلاف په بندیزونو کې فعال برخه واخیسته، خو له دې سره سره تر اوسه پورې هیڅ هیواد له روسیې څخه د غازو د نه رانیولو په اړه پریکنده پریکړه نه ده کړې.
درنا پلور
پدې
خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شری اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورې دی شه.
اوریدونکو لمشال ریډیو خبري غړې اورې تاسو ک کمپیوټر لری او مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشي نو د خبرونه په ژوندۍ بڼه هم تل تورید شي. د دې ترڅنګ زمونږ او نيز خبرونه هم تل پرتې دي. همدارنګه تاسو کولای شئ د مشال ریډیو یوټیوب پاڼه تر سره خوخه کړئ. زمونږ ټول خبرونه چې دي د هلته تاسو په یوټیوب کې هم تعقیبولای شئ او اوریدلای شئ. نو که د مشال ریډیو چینل مو نه سبسکرایب کړی نو همدا شیبه سبسکرایب کړئ. د خیبر ضلع ډسټرک اینڈ سیشن جج ضلع پولیسو ته په یو لیږل شوي لیک ویلي چې په دې ضلع کې د جسټس آف پیس اختیارات یوازې عدالتونه کارولی شي او انتظامی چارواکي دا واک نه لري چې پولیسو ته د FIR درج کولو امر وکړي او یا هم نور عدالتي قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې د خیبر پختونخوا د کورنیو قبایلي چارو څانګې یو اعلامیه خپره کړې وه چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډپټي کمشنرانو ته د جسټس آف پیس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اساني پیدا کړي. فرحات شنوار پر دې موضوع رپورٹ لري.
د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې چې د 25م آئینی بدلون لاندې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دونه پس حل ټول صوبایي او وفاقي قوانین عملي شوي او د خیبر په ګډون په ټولو قبایلي ضلعو کې ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټس یا ضلعي عدالتونه جوړ شوي او فعال دي. ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان د مارچ په 21مه نیټه د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او محمد عمران ته یو لیک استولی او په هغه کې ورته واضح کړی چې په دې ضلع کې عدالتي اختیارات یوازې ضلع عدالتونه کارولی شي، یعنی کوم انتظامی افسر د دې مجاز نه دی چې پولیسو ته د یو درخواست کوونکي په وینا د چا په ضد اف آی آر درج کولو امر وکړي. که پولیس د چا اف آی آر نه درج کوي نو عدالت به په خپل د جسټس آف پیس اختیارات کارولی شي او پولیسو ته امر کولی شي چې اف آی آر درج کړي. په خیبر کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد اپریدی مشال ریډیو ته د دغه قوانینو وضاحت صدا سره کوي.
سی آر پی سی دفعه 25 یا سیکشن 25 چې وګوره پاغه کې د جسټس آف د پیس یو کوالیفیکیشن دی چې دا به د متعلقه ضلع یا د متعلقه علاقې چې د کم ټریټوریل جورزډکشن دی دا هغه کې به دا سیشن جج به بطور سیشن جج بیا د جسټس آف د پیس سره یا بطور سیشن جج چې دی کله امپاور شي د سره بیا نور اختیارات دي چې دا د خپل پاور ډیلیګیټ کوي شي اډیشنل سیشن جج ته. بیوروکریسي دا په خامخا په سناسه طریقه باندې دلته بلد دي چې دی په دغه مرج ډیسټریکټ کې ځان ته بیا هم اختیارات ګوري او چې چرته سرتا دیتا سمون خوری او سگنجائش وینو غل پل خی اختیارات ګوري.
ایڈوکیټ فرهاد اپریدی زیات کړه چې ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ڈی پی او تا ښکار لیکلی چې پولیس یوازې د عدالت په وینا ځنې کارونه تر سره کولو ته پابندي.
نو تاسو کدا د سیشن جج سیب لیټر وګورئ د ڈی پی او تا یا پولیسو ته دغه کړه ده کنوې کړه ده ځکه چې د پولیسو اختیارات نو هغه وایي چې زه به تور جسټس اف د پیس دلته کار کوم او دغه اختیارات هیڅوک زمانه بغیر نشي استعمالولې. نو مطلب د خبرې دا چې تاسو د بل چا په ډایرکشن چرته تفتیش کې یا په اف آی آر درج کولو یا نه درج کولو کې کار ونه کوي ځکه چې قانونا نه دا د سول اختیارات دا د سیشن جج کې دي شي. نو ما په خیال چې سیشن جج صاحب په دغه ځای کې معقول دی او ډیر یو مستند دغه کړی دی او هغه خبرداري په دې خاطر ورکړی دی چې سبا سے نه چرته په ڈی سی یا دفتر کې کاروائی شروع نشي او خلک درخواستونه یو نسی چې اف آی آرونه کیږي او نه کیږي او تفتیشونه بدل کرا بدل کا. نو په دغه خاطر باندې دا وضاحت ضروری و چې د دفعه 25 لاندې سی آر پی سی یا د کریمینل پروسیجر کوډ هم د دغه 22 بینه بعد دفعه 25 راځي دا غی لاندې صرف سیشن جج امپاور کې دی شي بطور جسټس اف د پیس بل یو اتارټی نشي کېده.
دا په داسې حال کې دا چې وونه وړاندې د خیبر پختونخوا هوم ان ټرایبل افیرز محکمې یو نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې دوی په قبایلی ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د آئین د 22 اے سی آر پی سی لاندې د پیس اف جسټس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اساني پیدا کړي او په عدالتونو باندې بوج راکم کړي. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ډیپټي کمشنرانو په نگرانۍ کې د ای ډی آر په نوم د مشرانو کونسلونه هم جوړ شوي او دې لپاره باقاعده په صوبایي اسمبلۍ کې قانون سازی شوي. یعنی دې کونسل ته دوه فریقین په خپله خوښه باندې خپلې لانجې ورسپارلی شي او چې جرګه پرې فیصله وکړي نو دا به ډیپټي کمشنر اټیسټ کوي او قانوني حیثیت به ورته حاصل وي. فرحات شنواری، مشال ریڈیو، خیبر.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز سنگ پا سزا او زنزیر بدل شو.
دا هندوکش پا لمنو کی دا موسیقی سفر.
دا هر سه دا مشال لڈیو پونیز خپرونه سازونه زنزیرونه کی ل شاهین بونیری سره.
هر اونه دا خالی او گل پاورس سهر پاوکم یولس بجه او دا چارشنبه پاورس مازیگر پاوکم سلور بجه.
مشال ریڈیو تھا غوگے مشال ریڈیو نے وازی په آډیوي باندې خپل غږ تاسو ته رسي بلکې د پښتونخوا د ګډ ګډ نه خسته ویډیوي ریپورتونه هم تاسو ته وړاندې کوي. دغه ویډیوګانې تاسو په مشال رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. همدارنګه زموږ په یوټیوب چینل کې هم کتلی شئ. همدا شیباز د کمپیوټر مخې ته یم او مشال رادیو ډاٹ کام مې پرانستې. د انزور او ویډیو په برخه کې بیلابیلې ویډیوګانې پرتې دي. یو ویډیو په کې دا چې د پاکستان کرکټ ملي ټیم کې د بلوچستان یوازینی لوبغاړی حسیب الله لوبیږي. خوندور ویډیو د تاسو ته خوند اغست شي. په بولیا کې د خزو د کبړې پړای او ویډیو ده د هم تاسو د مشال په پاڼه او په یوټیوب کې کتل شي. نرخزیان وای پر زدې تشدد دوام لري. دا د خیبر پښتونخوا نه یو ویډیو را لګل شوی په دې باندې موږ ریپورت کړي. دا هم کته شي د پیښور په هنتون د استادانو د احتجاج پړای ویډیو لرو. همدارنګ او رای چې اوکراینیان د بمونو په پټنځایونو کې څنګه ژوند کوي د اوکراین په تازه حالاتو باندې دغه ویډیو ده او تازه تازه د کرن خان پر پروګرام د پولیسو د چاپی په خبرګون کې د هنرمندانو چې کوم احتجاج پرونو شو دغه ویډیو هم زموږ په ویب پاڼه باندې تاسو کتلی شئ. له مشال رادیو خبري ګړې اوري. اوس هم یو بل ریپورت. نن د ټي بي یا نری رنز نړیوال ورځ منځل کی د روغتیا د نړیوال ادارې تر مخه د دې رنز لقبل هر کال په نړۍ کې په میلیونونو خلک متاثر کیږي چې یو شمیر ترمری په پاکستان کې د حکومتي سروې تر مخه په دې هیواد کې په 2000 کال کې سکم شپږ لکه خلک له دې رنزه متاثر شوي او شپږ سلویغ زره ترمره شوي دي. ډاکټران وایي په دې هیواد کې خلک پر وخت د دې رنز تشخیص نه کوي او که تشخیص یې وکړي نو بیا علاج پوره نه کوي او په نیمایي کې پرېږدي. نو ځکه په پاکستان کې دا رنز زیاتیږي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظاهر.
نن د مارچ په 23مه په ټوله نړۍ کې د ټي بي یا نری رنز نړیواله ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د دې رنز په اړه په خلکو کې پوهاوی خور شي او خلک د دې رنز نه ځان وژغوري. د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه د یوې اندازې مطابق په کال 2000 کې په ټوله نړۍ کې 10 میلیونه خلکو ته د ټي بي رنز لګېدلې او دارنګ ترې 1.5 میلیونه خلک مړه شوي چې پکې 15.6 میلیونه سړي 3.3 میلیونه خلک او 1.1 میلیون ماشومان شامل دي. بل پلو په پاکستان کې د دې ورځې په مناسبت د پوهاوي لپاره په بیلابیلو خارونو کې دستوري او سیمینارونه تابعه شوي او د ټي بي یا نری رنز کمی پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان د نړۍ په هغه اتو ملکونو کې په 5م نمبر دی چرته چې د ټي بي ناروغي زیاته ده. په دې ملکونو کې په 1م نمبر هندوستان، په 2م نمبر چین، په 3م نمبر انډونیشیا، په 4م نمبر فلپاین، په 5م نمبر پاکستان، پشپغم نمبر نائجیریا، پوم نمبر بنگلہ دیش او په 8م نمبر جنوبی افریقا شامل ده. وپانه لیکي په پاکستان کې په کال 2019 او شلم کې یو سروې شوی چې تر مخه په کال 2019 کې 15 لک او 1000 خلک د ټي بي رنز نه متاثر شوی او 3 لک 3 تر مړه شوی. دا شن په کال 2020 کې 15 لک 1 000 خلک د دینه متاثر شوی او 3 لک 1 000 تر مړه شوی. د اسلام آباد سرکاري هسپتال پیمز ته راغلی د باجوړ یو سیدونکې ځوان سید اکبر شال ریډیو ته اووی چې نری رنز ورته لګیدلې او ډیر په تکلیف دی.
یاره جی تکلیف خو زما ته چې بلغم مرضی او کلمی مسره خوږیږي کله ناکله ټمپریچر وسره هم پخته چې کمی داسې نو مسره هم خوږیږي. زما یاره جی سم سره وا چې هسپتال ترالم علاج کلمی مې خوږیدل نو رته وای چې تاسو ټیبی دی.
د اسلام آباد پیمز اسپتال د ټي بي ماهر ډاکټر جهانگیر خان مشال ریډیو ته اووی کسه هم په پاکستان کې د ټي بي رنز سیوا شوه خو که خلکو په وخت د دې علاج وکړو او احتیاطي لارښوونې خپل کړي او خپل علاج چې د 9 میاشتو نه تر 12 میاشتو پورې دی سرته ورسوو نو دغه مریض په دې رنز قابو موندې شي.
ٹی بی ادا سے مرض دے چدا دے چکم جراثیم دی دا دا یور انسان نہ بل انسان نہ پو ٹوخی باندھ خوری گی یا انتریش باندھے داد و مین روٹس تھی بچاؤ سنگ دے معشمان و بی سی جی ویکسینیشن پکار دی پنزو کال پورے اگا بیا بچی کنا دین علاوہ چې پکور کې یو کس ته ټي بي وشي نو چې هغه سره کم کسان دي ټول لټسټونه پکار دي کاغه ته سمټم یې کني ټول لټسټونه پکار دي. او درې مچ کوم اهم خبره ده چاته چې ټي بي وشي نو دلته پکار دي چې 2 هفتو پورې دي ځان آیسولیټ کی. د آیسولیشن مطلب دا رې چې دا خوراک سره خدانه خوريږي نو 2 میټر ډیسټانس پکار سم چې مون کووډ کې ساتو.
د پټاباد د سرکاري اسپیټل ډاکټر الیاس خټک د ټي بي یا نری رنز پاړه مشال ریډیو ته وي.
ټي بي مختلف قسم ده لکه یو خپل مونر ټي بي لکه د پېپړو ټي بي بل نن سبا دا ډکو ټي بي د کلمو ټي بي مختلف ټي بي ان لکه دا نو دا مختلف دي. د دې اصل وجوهات خو لکه د پلمونری ټي بي چې کم مونږه نن سبا عام ده د پېپړو ټي بي دا چې کم ده نو دا اکثر د ټوخي نه کم خلک چې ډیر ټوخيږي او ټوخي زیات شي کرانک سټیج شي نو هغه ته د پلمونری ټي بي لکه پېپړو ټي بي ورته وشي علاج د دې.
د پاکستان د ټي بي کنټرول کمی پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي چې حکومت ژمن دی او هدف یې ټاکلې چې په دې هیواد کې د ټي بي د خاتمې لپاره کار وکړي او تر کال 2015 پورې پاکستان له دې رنزا پاک ملک وګرځوي.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې د جنکو د منځنۍ او عالی ښوونځیو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه واسي د ډیر شمیر افغانانو نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شوی بلکې یو شمیر طالب پلو هم پر غبرګون خوتل دي. د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د نوي تعلیمي کال لپاره سره سم تر شپږم ټولګي پورته د جنکو پر مخ ټول خوانځي پرانیزي خو پرونې د دغه خوانځي تړل بیا وغسول. د طالبانو د تعلیم وزارت ویلي چې د سکولونه به هله پرانیستل کیږي چې له اسلامي قانون سره سم پلان ورته جوړ شي. په دې اړه نور حال له اسمات سروان.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینس له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتونو شور اندېښنه او مایوسي رسمن طالبانو ته ورسوله. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي او له طالب مشرانو په کلکه غواړي ټول جنوا او هلوکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. د همدارز ویلي چې زده کړه یو بنیادي بشري حق او د افغانستان لپاره خورا ضروری دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړي ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د انجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پریکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بلل دي. د پر خپل ټویټر پانه په څو ټویټونو کې لیکلي له میلیونونو افغان کورنیو سره د طالبانو پر دې پریکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پریږدي د ژوري اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. د هم زده کړه د بشر لومړنی حق بلل دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پانه لیکلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځندېدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځوراون کوي، خو هیله لري چې دا ځند به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس شفیع اعظم لیکلي که خپل بچیو ته په اسلامي روحیه دینی او عصري زده کړو زمينه په وطن کې برابر نه کړو نور به ورته خپل شوونیزه دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به وروسی. زرګونه ځوانانو د همدی هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارس د پوهنې وزارت ویندویانو له شپږم ټولګي پورته جنو ته د زده کړې د حق د نه ورکولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایو، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تبصره نه کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خوست کې تیره ورځ د زده کوونکو د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مناسبت په ملي لوبغالي کې غونډه جوړه شوه. د غونډې ګډونوالو د پوهنې له چارواکو غوښتنه وکړه چې سږني ښوونیز کال کې د کتابونو او مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه هواره کړي. په خوست کې څه د پاسه 1500 ښوونځي موجود دي چې 3 اتیا ښوونځي د نجونو دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
زدکون کې او خون کې وای تیر خوانیس کال کې درسي بهیر د کورونا ناروغي او ورپسې د سیاسي بدلون لکبل د ځان او خان سره مخامخ شو. خدوی هیله وکړه چې سا کال به د دوی د درسي بهیر پر وړاندې ستونزې جوړې نشي. زدکون کې او خون کې د پوهنې ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې په خوانځو کې د کتابونو او مسلکي خونکو د کمښت ستونزه هواره کړي. د غرغخ لسې د 12م ټولګي زدکون کې نعیم دریز د نوي خوانیس کال د پیلېدو په مناسبت د جوړې شوې غونډې په سنډه کې مشال وروته وویل
تیر کال کنه زمونږ زدکړیز ماحول ډیر کرونا وځپلو سیاسي تحولات رامنځته شول. مونږ د کوم ډول په کار بیا هغه ډول زدکړې مونږ تر سره نه کړې. سږ کال مو دغه خیله ده چې مونږ خپل زدکړې په سمه توګه تر سره کړو، له ښوونځیو فارغ او خپل زدکړې تر پوهنتونونو پورې ورسوو چې د ټولنې د خدمت جوګه شو.
د نور اقراد خصوصي لیسې زده کوونکی محمد الله بیا غوښتنه کوي چې د کتابونو او نور ښوونیزو توکو کمال ته د پام لرنه وشي.
د معرب د رئیس څخه مو دا غوښتنه ده چې زمونږ د لیسو زدکونکو ته ډیره توجه وکړي. هغه که د کتابونو په برخه کې ده، هغه که د استادانو په برخه کې ده، نو دوی باید ورته ډیره پاملرنه وکړي. لکه څنګه چې یو زدکونکی د ډیر دی لایک وي او ډیر دی تکړه وي، او کچې د کتاب نه ونه لري نو دوی نشي کولای چې خپل درسونه په منظم ډول په مخ بوزي.
په تیر خونیس کال کې یو مهمه ستونزه د تشکیل د کموالي له امله د خونکو کمښت و. د الفتح لیسې خونکي شفیع الله حلیم وویل په حکومت حکومتي خوانځي کې لمړی د کتابونو کمښت موجود دی او دویم په کافي اندازه مسلکي خونکي نه لري.
لمړی څنګه دا چې د کتابونو نشټون دی په اکثریت دولتي لسو کې کومګ از د کوون کې دغه سوند سره مخامخ دي. دویم د مسلکي خونکو نشټون دی او اندرنګل کتر کالم تاسو ولیدل ډیری لسې د خونکو د نشټون له وجې وترل شي. صح کلموم د اسلامي امارت له حکومت نه مهيله دا چې یام تشکیل راکړي او یام کرد دی خونکو ته قرارداد ورکړي ترڅو د زکونکو وخت نه ویځه شوی.
کسان د طالبانو حکومت شمنه کړی و چې د مارچ په درويشتمه به د ټولو هلکانو او نجونو پر مخ خونځي پرانستل شي، خو باختر دولتي اژانس د چهارشنبه په ورځ خبرتیا خبره کړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو زکونکو درسي بهیر تر امر سانی پورې ځنډیدلی دی. په دې اړه د خوځ د پوهنې رئیس مولوی سید وسیم حقانی وویل
خلی دومره یو چې مونږ د وزارت هغه هدایت ته منتظر یو او ان شاء الله دا شروع کیږي. زه ټول خویاندو ته ورونو ته اطمینان ورکوم چې ان شاء الله تاسو دا تعلیمونه به نیمګړی نه پاتې کیږي چې د دې دینه بیا زیات خکېږي ان شاء الله.
د خوځ پهنه چارواکوونه ویل چې سکهال به څومره هلکان او نجونې خوانځي کې شامل شي. یاد دیوی په خوځ کې ټول 318 په حکومتي خوانځي او 115 درش خصوصي خوانځي دي چې د جمله 3 اتیا دین جنو خوانځي دي. د حکومتي خوانځي د زکون کټول شمیر 2,80,000 دی چې 90,000 تنه نجونې دي.
ملته په افغانستان کې پات کې ګورنګر هر تورزو په دغه ولایت کې د مثبت بدلون په نوم یوې مدني ټولنې پر شپږو سو کورنیو خوراکي توکي وویشل. د یادې ټولنې مسؤلین وایي چې دا مرسته یې په لندن کې د میشتو افغانانو څخه ترلاسه کړې ده. مرسته اخیستونکي خوشحاله ول چې د خوراکي توکو مرسته ورسره وشوه، خو له نورو کورنیو نړیوالو خیریه بنسټونو د دوامداره مرستو غوښتنه هم کوله. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
که یو لور ته په افغانستان کې د خوراک نړیوال سازمان د بشری مرستو په لړ کې خلکو ته خوراکي توکي رسوي، نو بل لور ته په کور دننه یو شمیر خیریه ټولنې هم را مختشوي، له خلکو نقدي مرستې را جلبوي او بې وزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کوي. د مارچ په 13 نیټه د مثبت بدلون په نوم مدني ټولنې په 600 کورنیو خوراکي توکي وویشل. د یادې ټولنې مشر استاد عبدالبصیر سباون وایي چې اغه به وزلو کورنیو تمرستی ورکوي چې به سرپرسته کونډي یتیمان او معلولین دي.
دا په لندن کې مشتو افغانانو د امرس سره لګلې و. مجموع کې د لس ولایتونو لپاره او د ننګرهار سره هم پکې شپږ سو کسان و. د کې ورېجی دي، غوړی دي، بوره ده، چای ده، مالګه ده، لوبیا دي او وړه دي. تقریبا 15,000 افغاني شاوخوا یو پکیج مصرف شو.
مرستا خستون کی خوشاله ول چې د خوراکي توکو مرستې تر لاسه کړې وي. خلکو کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو غواړي چې په دوامدار توګه ورسره مرستې وکړي. دو تنوی مشال رادیو ته وویل
زمانو محمد زمان د لغمان اوسیدن کې وطن کراچی وانه ما لا سوچ چې موږ سره دا لاس نه وای کړه. په دې ډول سره خو تصادونه ضعیف ده، کارونه نشته، هر فامیل لاس دولت بچی لري. افغانستان خلک وضعیت به خندازه خراب ده، ډیر نه هیلونه امید دي خلک پیا چې سره مدام کومک وشي.
زه دلاور خان شیرزاد ډیر تنه خوشاله الله دې نور مار تور کې چې د مالول او خوارو غریب سره کومک وکي نه چې واسه تو والا سره او دغه سی ډبلیو پی د نورو خړکی مواد موسی چې دی نړیوالې دینم د هیله د چهار سړی ته خصوصا مایب ته ډیره توجه کی.
د مثبت بدلون ټولنې مسولین وایي چې د دوی رضاکار لتیر لسو کلونو رئیسی پر ټولنیزو او خیریه کارونو سربیره په تعلیمی برخه کې کار کوي چې په ننګرهار کې د 200 تعلیمی ادارو سره هوکړې لیکونه لري چې لمخې 3,815 کسان په خصوصي پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو، نیمل لوړو زده کړو او شخصي ښوونځیو ته ورپېژندلي چې په نیمایي پیس خپلې زده کړې کوي.
له جلال آباد د مشال رادیو خبریالو چې راپور درته وړاندې کوو، اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم تمره و نور ریپورتونه نه لرو، خو په لوتلو کې یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه تاسو ته شاهین بنی وړاندې کوي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د سیاسي حرارت زیاتېدو وروسته حکومت او اپوزیشن ډلو دواړو د اسلام آباد په لور د لاریونونو اعلان کړی دی. پاکستان جمهوریت تحریک د مارچ په 23 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې له کبله د ښار پر لور خپل لاریون ځنډولی و چې اوس به دغه لاریون په 26 مارچ ترسره کیږي. بلخوا مسلم لیگ نن قافله د مارچ په 23مه له کراچۍ څخه را روانه شوې ده او وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 23مه نیټه په پریډ ګراوند اسلام آباد کې د یوې لوی جلسې اعلان کړی دی. د چین د بارنو چارو وزیر وانگ یی نن کابل ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلی دی. طالبانو د بارنو چارو وزارت ویان وایي د چین د بارنو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر سره لیدلی او د بشری مرستو او اقتصادي ستونزو په افغانستان کې د پانګونې د سرنګوالي ترڅنګ ورسره په مهمو مسایلو خبرې کړې دي. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په تخیل کې د پولي هغه خوا څخه د وسلوالو په ډزو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا جوړ شوي سرتیري د بنو پوځي روغتون ته منتقل کړي دي. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې د طالبانو د اعلان د ښځو او جنکو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې بعد د مارچ په 23مه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورته د جنکو پر مخ تړل شوي ټول ښوونځي پرانیزي، خو پرون یې د دغه ښوونځیو تړل بیا وغځول. په داسې حال کې چې د یوکرین په ماریپول کې جګړه روانه ده او وضع ترنګلې ده، ناټو د روسیې د یرغل ودرولو لپاره د نورو ګامونو اخیستو په اړه نن د یوې غونډې تابع کړې ده.
دا شاهین بنیره چې تاسو ته د نن ورځې وروستي مهم خبرونه وړاندې کول. له همدې سره دا خبرې ګړې او د نن لپاره د مشال لډیو نه ساته خبرونې په لږه شیبه کې پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب عامر د خبرونو ویان شاهین بنیره، تخنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. تاسو سره به سبا سهار په 9 بجو بیا مخامخ کیږو. که په همدې سپو پاتې شوی د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خپرونې به واورئ. ښکلی ماښام ولرئ.